السلام علیکم او سړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د مې د میاشتې 15 نیټه ده ملیحه میرزا د مو سره د خپل همکار عبدالحی کاکر درته د مشال ریډیو د ماسپښین درې بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې به درته د کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو په هکله رپورټونه دراوړئ. د دې تر څنګ شننې او تبصرې هم په خبرونه کې لرو. د پروګرام په اخره کې به له مزاحیه پروګرام پام کوه هم خوندونه واخلئ. خو اول د دې ساعت خبرونه ته غوږ شئ چې عبدالحی کاکر یې درته وړاندې کوي.
سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. د افغانستان کابل په پارک پیلس هوټل باندې د اوسوال د حملې کې وژل شوي امریکایي وګړي هویت په ډاګه شوی دی. ټاکه شوی ده چې نن به د القاعده یو لوړ پوړي مشر ته د امریکا په سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول شي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. دا خبره نواز شریف تیر مازدیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه.
ځینې داسې دننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته دی چې هغوی دا وایي که دوی حکومت کې نه وي نو بیا هیڅ نه دي کېدل په کار. همدغه رنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته څوک چې نه غواړي پاکستان ترقي وکړي او دلته نه تیارې ختمې شي، پاکستان خپلې مسلې حل کړي.
په پاکستان کې سیا د خیبر پښتونخوا بلوچستان ګوندونه پر وفاقي حکومت تور پورې کوي چې کاچر گوادر لاري له خیبر پښتونخوا بلوچستان پنجاب ته اړول او ټوله ګټه پنجاب ته رسوي. د پاکستان په کراچي شهر کې د پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د کراچي پولیسو ویاند عتیق شیخ نن ماسپښین مشال لیدو ته ویل چې اعجاز حیدر نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلی او ورسره یې میرمن هم زخمي شوې ده. د پونا وژل شوی پولیس چارواکی د حیدرآباد جیل پخوانی مشر و. د دې برید پړه په غاړه نه ده اخیستې. په پېښور کې د ترګرۍ مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یا داعش وسوالې ډلې دوه غړو نیولو دعوه کړې. د دې ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیدو ته ویل دا کسان لال محمد او غلام محمد نومېږي او هغه مهال ونیول سو چې په نوتیه بازار کې د اسلامي دولت په ډله کې د خلکو ګډون لپاره پاڼې ویشلې. د چارواکي په خبره دواړه کسان هورونه دي او د باجوړ ایجنسی دي. وسوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حملې کې په وژل شوي کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکی و. وبخشي او نوموړی د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکی و او د پرمختیايي چارو کارپوه و. د تیرې چهارشنبې په شپه وسوالو طالبان په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرنیانو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. وژل شوی پاولا کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید یا پیداوار د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کوي. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیګام شال لیدو ته ویل دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې کوي و دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقونو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د چهارشنبې یا شروع په ماښام د کابل پر یو هوټل په وسوال برید کې یو شمېر بهرني او افغان ولسي وګړي وژل شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان هم دا راز پر افغان حکومت غږ کوي چې د ولسي وګړو ژوند ساتنې دي باور کړي. د افغانستان د پکتیا د استئناف محکمې یا عدالت مشر تیر نجیب الله سلطانزوی تیره شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افزلی نن مشال لیدو ته وویل د یو تیر ورځ د شپې اتنیمې بجو شاوخوا یو ناپیژنده کس د پکتیا د استئناف محکمې رئیس ور وټکوي چې کله رئیس راووتئ هغه یې ووژلی. د جنرال افزلی په وینا تر اوسه د دې قتل علت معلوم نه دی. ټاکل شوی دی چې نن بعد القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړی مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول سي. په 1990 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په څو بریدونو کې 224 کسان وژل شوي وو چې پکې یو شمېر امریکایان ول. د نیویارک فدرالي عدالت به شایي نن خالد الفواز د ټول عمر لپاره جیل ته واستوي. د وکیل وایي الفوازي په بریدونو کې لږ رول لوبولی دی نو ځکه باید ورته د عمر قید سزا ورنکړل سي. خو څارنوالان وایي چې دی د القاعده مشر و چې غربي هیوادونو کې د دې سازمان د ویرې ترهې پیغام خورولو کې مرسته کوله. دوی دا هم وایي چې الفوازي د ترګرو د تربیتي کیمپ او پټنځایو ځایونو مشري کوله. په سعودي عرب کې زیږیدلی خالد الفوازي په 2012 کال کې له برتانیې امریکې ته انتقال شوی و. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عرب هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع کوي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشري وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکاري شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبرې غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرامې کړي چې خلیجي هیوادونه په سیمه کې د ایران پراخېدونکي نفوذ او په شام، یمن، عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. دول یو ځل بیا دا باور ریکوي چې په خلیج کې د خپل ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. اوباما وویل سپینول غواړي چې امریکا خپلې ژمنتیاوې پوره کوي. اوباما دا هڅه هم وکړه چې د خلیجي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړي چې د ایران اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره کېدونکی هر تړون به د تهران د اټومي وسلو ارمانونو یا هیلو محدود کړي او دا به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. خبرونه هم له دې سره پای ته ورسېدل. او اوس مریاض مسخیل د موسم حال او د کرنسی قیمتونه وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بعضې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102.50 روپې غستی کیږي او په 102.95 روپې خرڅېږي. یو پونډ په 106.50 روپې او 106.50 روپې یو یورو په 106.45 روپې او 106.50 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.60 روپې او په 30.45 روپې. د سعودي عرب ریال په 20.60 روپې او په 20.15 روپې او یو افغانۍ په 1.85 روپې اغستی کیږي او په 1.70 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، پیښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او کم 19، پیښور کې 125 او بنو کې 24 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مو درې از مسخیل نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورني او بهرني قوتونه د گوادر کاشغر اقتصادي لاره عملی کېدل نه غواړي، خو بیا پښتانه سیاستوالان څه نظر لري؟
پختون ستی دی دپاره ست جهاد دپاره دی تکره لکه منگ دا دی بیتن خانو کرانی منگ بدا دی سوکی کو او کنا احپل مفاد خبر کو بیا منگ هزارانی.
پاکستان د هند پر استخباراتی اداره تور پوری کرده دی چه پا ملک پنامنی خوراولو که لاس لری. یو کار پو وای
منگ تا خود سخکاری چه دا در را نوم دی استعمالی اغا بلوت نشنلستانو برخلاف دی استعمالی نو دا ما شال دی چه دا دا سیاسی پوتونو برخلاف داشت استعمالی اخپل گریوان تا نظر نه چی.
په خبرونه کې درته په چترال کې د کلاشیانو د سپرلی د میلې حال درکو.
دا زمونږ مذهبي تهوار دی، دې ته مونږ کلاشي ژبه کې جوشي وایو او چترالي ژبه کې دې ته چلم جوش وایو. مونږ ویلکم کوو د سپرینګ.
په خبرونه کې یونیس پروګرام پام کوه هم لرو.
سر تاسو ویل چې مونږ نوې نظام جوړو، نوې ملک نه پرسان جوړو، دا به کله جوړوې؟
جوړ شو
ریڈیو سرو سے. تاسو د مشال ریډیو خپرونو ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. ورزو د خپرونې خپل لومړی رپورټ ته چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورني او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لاره پروژه عملي شي. دا خبره نواز شریف تیر مازدیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې پروژې شروع کولو په وخت وکړه. د په وینا کې د کراچۍ برید غندنه هم وکړه. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز مازیګر اسلام آباد کې وړو کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې دستورې ته په خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه. د پاکستان چین اقتصادي راهداري په ګډون د پاکستان د ترقې هر منصوبه ځینې اندرونی او بیرونی قوتونو ته نه هضمیږي او دوی په سنسو جوړ د دې په لار کې خنډان پیدا کوي. د ده په خبره د حکومتي اقداماتو په وجه دغه ټول قوتونه د ناکامۍ سره مخ دي. نواز شریف وایي
قوتونه شته دی چې هغوی دا وایي که دوی حکومت کې نه وي نو بیا هیڅ نه دي کېدل په کار. همدغرنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته څوک چې نه غواړي پاکستان ترقي وکړي او دلته نه تیارې ختمې شي، دلته سړکونه او موټروې جوړې شي، پاکستان خپلې مسلې حل کړي. وړاندې ورځو کې په کراچۍ کې په اسماعیلي فرقې حمله هم د دې منصوبې کړی ده. ګنې څه وجه ده چې څوک دومره بې ضرره او وطن سره مینه کوونکي خلک وژني؟ خو زه پر امید یم چې ډېر زر به دغه ټول مجرمان ونیول شي.
آیا واقعی بازی قوتونه د پاکستان د ترقې په ضد دي؟ مشال ریډیو په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی سینیټر عبدالنبی بنگش نه تپوس وکړو. نو دوی وایي چې دلته د پاکستان د ترقې معنا یوازې د پنجاب ترقې ده او موږ به د هرې هغه منصوبې مخالفت کوو چې ګټه یې یوازې یو کام یا یوې صوبې ته رسي. دی وایي
پښتون ستیزی دپاره جهاد دپاره ډېر تکړه یې، پاکستان وفادار یې او د پاکستان حفاظت ته راځي مولده. لکه موږ د دې بې تنخوانو کران یو، موږ به د دې څوکۍ کوو او کنه خپل مفاد خبره کوو بیا موږ غزاران یو. سر یې د دې کوریډور راوځي په پښتونخوا او ختمېږي په بلوچستان. پښتونخوا خلکو نه نماینده ګانو نه یا چیف منسټر نه یا د بلوچستان د چیف منسټر نه چا تپوس هم نه کړی. آیډل پاور پښتونخوا کې جوړېدای شي، هغه نه کېږي. په ترمر باندې کېږي، په کول باندې کېږي، په آئل باندې کېږي، یا سولر پارک جوړېږي، په پنجاب کې جوړېږي. موږ خامخا بهتر لرو.
د عبدالنبی بنگش په خبره د پارلیماني لیډرانو غونډه کې وزیر اعظم او نورو وفاقي وزیرانو دوی ندی مطمئن کړي، بلکې دغه غونډه د کراچۍ پیښې په وجه نیمګړې پاتې شوه او امید دی چې وزیر اعظم به دغه لړکې ډېره زر یو بله غونډه راوبلي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د چهارشنبه په ورځ د اسماعیلیانو په بس د حملې وروسته تېره ورځ په کراچۍ کې د سند اپیکس کمیټه غونډه شوې او په کراچۍ کې د روان آپریشن په اړه پکې ځینې فیصلې شوې دي. د غونډې وروسته د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونو چاپې وهلي او یو شمېر کسان یې نیولي دي. دا چې شنونکي په کراچۍ کې د امنیتي چارواکو لخوا پورته شوو وروستیو اقداماتو ته په کوم نظر ګوري، په دې اړه تفصیل د سفر کریمي په رپورټ کې اورو.
د ایس پی آر د ویان آسیم سلیم باجوا لخوا تیر ماښام په ټویټر په خپاره شوي پیغام کې ویل شوي، په دغې غونډه کې د وسلوال فوج مشر جنرل راحل شریف، ډی جی ایس آی او د سین صوبې لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو برخه لرله. د نوموړي تر مخه په غونډه کې پریکړه شوې چې د هر قسم سیاسي، مذهبي، لسانی او فرقیز توپیر پرته په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به کاروایي تیزولی شي او د کراچۍ ښار داخلي او خارجي لارو کې به د څارنې عمل او د پولیسو ګزمې زیاتولی شي. د دې ترڅنګ په جرمونو کې ککړو عناصرو او وسلوالو ته فنډ ورکوونکو سرچینو د څارنې او د دې د ختمولو لپاره به سخت ګامونه پورته کیږي. د دې غونډې وروسته تېره شپه ناوخته د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا چاپې وهل شوي او پولیسو په لسګونو د مشکوکو کسانو د نیولو ادعاوې کړې دي. شنونکي وایي د کراچۍ حالاتو ته په کتو سره باید دلته د اپیکس کمیټې دا ډول غونډې مخکې شوې وي. په وفاقي اردو یونیورسټۍ کې د جرنالیزم د څانګې استاد ډاکټر آزادی په دې اړه مشال رډیو ته وایي د فرقیز تاوتریخوالي په نامه د سیاست او ژبني تعصب تر نامې لاندې په کراچۍ کې د پخواره هڅې وجنې دوام لري. دا ټولې زموږ خپلې نیمګړتیاوې دي او چې په یو کور کې دومره کمزوری وي نو داعش، طالبان او هر چاته دلته د خپلو خوځښتونو د کولو موقع په لاس ورځي او همدا وجه ده چې په کراچۍ کې کله هم څه کېدلی شي. د نوموړی په وینا په کراچۍ کې د اپریشن باوجود امنیتی حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دي. خو که اوس هم امنیتي ادارې په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي، نو حالات د ښه کېدو په لاره تللی شي. خو څېړونکی توصیف احمد خان وایي، په ټول پاکستان کې په تېرو وختونو کې د دې ډول غونډو پر امنیتي صورتحال څه خاص فرق نه دی پرېوتی. د دسمبر په میاشت کې چې پېښور کې په سکول برید شوی و، د هغې وروسته هم د سیاسي او امنیتي ادارو د چارواکو لخوا دا ډول ډېرې غونډې شوي دي، خو تر اوسه د هغې هم څه خاطر خوا نتیجه مخې ته نه ده راغلې. یو بدلون ضرور راغلی دی چې په کراچۍ کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ په مبینه مقابلو کې په سلګونو مشکوک کسان ووژل شو، خو د دې وروسته بیا نوې ډلې پیدا شوې. ډاکټر تفسیب زیاته کړه، په کراچۍ کې په اسماعیلیانو ترسره شوی برید په دې ښار کې د تېرې اوږدې مودې سه د فرقیز تاوتریخوالی کړی ده. د هغه په خبره د فرقیز تاوتریخوالی د ختمېدا لپاره باید لخکته سطح اقدامات شروع شي، او په دې اړه د خلکو د ذهنیت په جوړېدلو باید کار وشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دولتی چارواکي وایي د پاکستان جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان شوال کې د وسلوالو په مرکزونو هوایي بمباري کې شپږ وسلوال وژلې دي او یو لس نور یې ټپي کړي دي. دوی وایي د وسلوالو څلور مرکزونه او درې ګاډي هم تباه کړي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. عمر دراز وزیر په دې اړه معلومات راکړي.
امنیتی چارواکو په وینا سهر وختي جنگي الوتکو شمالي او سویلي وزیرستان په پوله تحصیل شوال پاک افغان پولې ته نږدې د وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې چې پکې شپږ وسلوال وژلي شوي او یولس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي جنگي الوتکو دغه بریدونه د تحصیل شوال وړوکې منډي او شوی خیل په سیمو کې کړي چې د وسلوالو څلور پټنځایونه او درې ګاډي هم تباه کړي دي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه بریدونو پخلی وکړو. په دې اړه وسلوالو طالبانو دریز لا هم مخې ته نه دی راغلی. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضربیا ضب کې تر دې دمه د پاکستان فوج اماړیکو څانګه آی ایس پی آر لخوا وخت په وخت رسنیو ته ورکړل شو خبر پاڼو له مخې 2000 ته نږدې وسلوال په مختلفو هوایی بمبارو او ځمکني عملیاتو کې وژلي شوي او د دوی په وینا 200 ته نږدې سرتیرو هم دغه جنګ کې مرګ ته غاړه ورکړې. فوج وخت په وخت دعوه کړې چې شمالي وزیرستان نږدې 80% برخه یې د وسلوالو څخه پاکه کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پاکستان پر هندي جاسوسي یا استخباراتي ادارې را تور پورې کړې چې په پاکستان کې د نام نه په پیښو کې ککړ ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله ویل را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. تر دې خبري غونډې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سیکرټري اعزاز احمد چودري هم پر هندي استخباراتي ادارو همدا تور پورې کړې. هند د پاکستان د تورونو په اړه لاسې نه دي ویلي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفته وار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټر ریلیشنز
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دو اړخیزه تعلقاتو کې دا خبره واضحه کړې شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د
سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان به مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
یو خو د خارجي لاس کېدی شي او بل دن علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او بچاو هم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي دپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې دا عملیات روان دي. خو تازه چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نه کله بیا یو لوی حمله وشو، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلي دي.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضح دی. یاد دی وي په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او دریم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن ګڼل کیږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
اوس د مطبوعاتو ځینو رپورټونو اړخ ته راځم کوم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونه به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې دا هم وویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو، بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
تاسو په دې رپورت کې واوریدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړي چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې نامنی خپروي. په دې موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تکی سره خبرې کړې دي، او له ده مو وپوښتل چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړی و، اوس د بارنو چارو وزارت هم وویل. نو د دې تورونو مقصد څه دی او آیا په کې څه حقیقت شته او که نه؟
داسې ښکاري چې دی دا یو کیس جوړول غواړي. مونږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم دی استعمالی، هغه د بلوچ نېشنلستانو برخلاف، د بلوچ ملټنټ چې هغوی د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېږي، د هغوی برخلاف دی استعمالی. بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم پی ایم په حواله باندې دی دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي، او ایس ایس پی دا خبره کړې وه پریس کانفرنس کې چې ایم پی ایم ته را نه کومک ملاویږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف دا شی استعمالی، خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا را کیسه نه ده. د تیرو څلوېښتو کالو نه پاکستان کې داسې د ترهګرۍ مسله ده، او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغوی له خوا دا قصه کېږي، او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی، او تر اوسه پورې خو داسې برای راست دومره خطرناک برید ورباندې نه و شوی. خو دوه کاله کېږي چې هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي، هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ځکه کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب، څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ، او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل، او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی، دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي؟
بالکل، زه ته دا وایم چې دی د پاکستان لخوا دا اونس چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامنی چې کوم ده هغه د افغانستان د وجه دی، خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ، نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر، هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو دا څه وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولې کوي؟ هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي، دا څوک دي؟ نو آیا که هغې ته دا معلومات دي، نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د مذهبي چارو په وزارت کې د حج 2015 لپاره تر سرکاري سکیم لاندې د حج کوونکو قراندازي شوې ده. د دې له مخې به روان کال د سرکاري سکیم لاندې 18,000 سل کسان د حج لپاره سعودي عرب ته ورځي. دا چې د حج لپاره د پاکستان د څلورو واړو صوبو په ګډون فاټا او پاټانه څومره درخواستونه شامل دي او پکې د نارینه او د ښځو شمېر څومره دي، نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج صحیر په دې رپورټ کې راکوي.
د مذهبي چارو د وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اسلام آباد کې د زیارت پورس د مذهبي چارو وزارت کې د وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په مشرۍ کې د حج کال 2015 قراندازی وشو. په دې موقع د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف وی چې سخ کال به ټول 1,03,318 پاکستانیان د حج فریضه ادا کوي چې پکې به نیم د سرکاري او نیم د پرایویټ اسکیم تر مخه ځي. د نوموړي په وینا چې دا ځل 2,01,000 او 1,000 او 318 کسانو د حج درخواستونه جمع کړي وو چې پکې د پنجاب نه 1,02,500 او 1,00,000 د خیبر پختونخوا نه 50,000 او 812 د سند نه 50,000 او 1,00,000 د بلوچستان نه 45,300 د اسلام آباد نه 1,01,000 د قبایلي سیمو نه 2,228 د خیبر پختونخوا د انتظام لاندې سیمې یا پاټا نه 4,00,455 او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه 2,028 درخواستونه شامل دي. سردار یوسف زیاته کړه چې ترلاسه شوی درخواستونو کې د سړو شمیره 1,25,000 او 300 او د خزینو شمیره 1,46,901 ده او سخ کال په لومړي ځل پنجاب انسټیټیوټ آف انفارمیشن ټیکنالوژي په مرسته آنلاین حج درخواستونه ترلاسه شوي وو. د وفاقي وزیر سردار یوسف په خبره چې ټول کامیاب کسانو ته د موبایل ایس ایم ایس دلاری خبرتیا ورکول کیږي. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2,110، 15,316، 15,316 او د انټرنیټ لاری پر مشال ریڈیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای سي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د چترال په کیلاش سیمه کې د کیلاشیانو د چیلم جوش میله شروع شوې ده چې د خالی د ورځې پورې به دوام ولري. د کیلاش ځایي خلک وایي وړاندې به ګڼ شمېر بار ملکي سیلانیان د میلې ته راتلل، خو اوس د بار ملکي سیلانیانو شمېره ډېره کمه شوې ده. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې چې د میلې په یو آواز شروع کیږي.
د چترال په کیلاش سیمه کې کیلاشیانو په خپلو کلو کې د سپرلی میلې پیل کړي دي. د کیلاش په رامبور کلي کې د کیلاشیانو د ټولنې یو تن وزیرزاده مشال ریډیو ته وویل
دا زموږ مذهبي تهوار دی، دې ته موږ کیلاشي ژبه کې جوشي وایو او چترالي ژبه کې دې ته چلم جوش وایو. موږ ویلکم کوو د سپرینګ او بل موږ د خدای پاک شکریا ادا کوو. دا چې موږ ګڼه کوو دا خو یو میله اختیار کړی دی، دا چې زمونږ د مذهب کې د زمونږ د ٹریڈیشن کې دا مونږ وایو چې دا یو عبادت دی. په خوشی باندې مونږ الله ته وایو چې مونږ خوشحاله یو ستا په دې جهان کې.
او د کیلاش د ځانګړي کلتور د کتلو لپاره د هیواد دننه د ګڼ شمېر سیلانیانو ترڅنګ ځینې بهر ملکي سیلانیان هم د کیلاش سیمې ته راځي. او تیره ورځ په رامبور کې د انګلستان نه راغلي یو سیلګر سایمن مشال ریډیو ته وویل دا خلک په شمیره کې شاوخوا 4,000 دي او دا دومره ښه خلک دي چې د دوی په کلو او کورونو کې دننه ته ګرځېدلی شي او دوی پراخه مازغه لري او دوی به په هر ځای کې تا ته هرکلی وایي. مونږ لپاره دا ډیره ځانګړی خبره ده ځکه چې د انګلستان نه راغلی یو تن پاکستان کې د دې توقع نه کوي. دا به ډیره ښه وي چې د دې خلکو ساتنه وکړی شي او زما په اند دا ممکنه ده. کیلاش سیمې ته به د دین وړاندې ډېر په ګڼ شمېر کې بهر ملکي سیلانیان راتلل، خو د کیلاش د سیمې وزیرزاده وایي چې اوس د بهر ملکي سیلانیانو شمېره ډېره زیاته کمه شوې ده او وجه یې روان امنیتي حالات دي.
دغه ته ډېر فورنس راتلو دا یو لوی ټوریزم انډستری جوړ شوی و، اوس د دهشتګردۍ له وجه دا لږ ډسټرب شوی دی، خراب شوی دی. زموږ د ځای کې دا پیسفل ځای دی، دلته څه دهشتګردۍ څه علامات نشته، د خطره نشته. نو دلته چې ټورست نه راځي هغه د پېښور نه د چترال پورې چې کومه این او سي وجه ده، او ډېر خلک داسې فارنر راځي هغې ګورمنټ این او سي والا نه ورکوي بای روډ.
د کیلاش په رامبور، بمبوریت او بیري سیمو کې رواني د سپرلي میلې به د خالي د ورځې پورې رواني وي. ولام غوس، مشال ریډیو، چترال.
میډیا او ځوانان
خار لکه پیښور کې یا په کوټه کې مو پاسل کې ټي وي ډیزیکټر ورو خو چې کله فاټه تل لا شو نکړل کې مونږ ټول خلک ریډیو ورو
په بل خال مونږ بالکل هر یو دار شنه خدای عمران خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي
د مشال رادیو اونیز خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خالګه دا حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ د درېمي ا بیا بالکل د درنادو دا انقلاب دا د صدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزي چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دي لن خبرونه له عبدالحقا کډاورو
د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني نه غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي سي د خبرو نو شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د پورونو ورکولو یو پروژې پیلولو پر مهال وکړه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیسو یو مشر وژل شوی دی د کراچۍ پولیسو وایي د تیک شیخ نن ماسپښین مشال ریډیو ټول چې اعجاز حیدر نامعلوم وسوالو په ډز وژل دی په پېښور کې د ترګري مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یادایش وسوالې ډلې دوه غړو نیولو دعوا کړې د دې ادارې و چارواکي د نوم نشو شرط مشال ریډیو ټول دا کسان لال محمد او غلام محمد نومیږي د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حمله په وشل شو کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور هویت په ډاګه سوی او وایي نوموړي د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکو و د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسی وګړو د وسوالو طالبانو حمله جنگي جرم دی د دې ادارې د افغانستان د څنګ څېړونکو خوریا مصدق بیگ مشال ریډیو ټول دا ډول ویډونه د انساني ژوند سپکاوی دی د افغانستان د پکتیا د استیناف محکمې یا عدالت مشر نجیب الله سلطان زوی تیر شپه په کابل کې وچل شوی دی ټاکل شوی ده چې نن به د القاعده د وچل شوی مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړی مرستیال ته په افریقای شهرونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول سي په 1998 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په څو بریدونو کې 240 کسان وژل شوي وو امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خریج عرب ایوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع کوي بیګا په کیم ډیوډ کې د شپږو خریجي ایوادونو تر سرمشر وروسته شاغری اوباما دا خبره وکړه د امریکا استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منځور کړې چې کانګرس له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون د ممکنه ردول واکړ کوي د دې مسودې په کې بیګا 400 پر ضد 25 رائے واچول شوې
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهین نو اوریدل چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارېد د کراچۍ د ترهګری په پیخي لیکلي او وایي چې کراچۍ کې د ناوړه پیخي روستو حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده د ادارې په وینا چې د هیڅ شک نشته چې د کراچۍ د تازه پیخي د کراچۍ په روان اپریشن باندې یو شمېر پښتنې راولاړې کړې دي او د میډیا په شمول د اولس او سیاستوالو لخوا ویل کېږي چې کدا د انټلیجنس ناکام میوی نو اخر ولی هو ولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي ادریا اخر کې وای اوس په حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی زکه چې اوبه د سر نه واوړې دي او که د ترهګری دا سیلاب قابو نه کړې شو نو لری نه ځي چې هر سبا لا هوشي بل پلو جنگ ورس پانه خپل ادریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلي او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي د ځینو لیډرانو اندېښنې مسترد کړې دي او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هندستان پاکستان د کرکټ سیریز د پاره اشاره ورکړی دا کوم چې خای د سره به د پاکستان هندستان ترمنځ د مذاکراتو او خط اړیکاتو لار هم هواره شي ادریا مخکلي کې چې د کرکټ ډیپلوماسي پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی وو او د هغه وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسي خپل کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي ادریا اخر کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندستان کې داخل کو ډیره خوښ کیږي
کیږي او دې سره ممکن ده چې د دوانو ملکونو اولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقع په لاس ورشي چې جنوبی ایشیا کې د پوخ امن دپاره ډېر ضروري دي او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دوانو ملکونو له اته کالو کې سلور سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د شوي برید پړه یوې داسې ډلې منلې ده چې ځان له اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبره وال سټریټ جرنل لیکلې. هلته په پاکستان کې یو نظر پوښتنه ښایي چې د هغه هېواد د ځوانانو خوا او شا 94% دا فکر کوي چې هېواد یې په ناسم لور روان دي. دا موضوع فارن پالیسي مجلې څېړلې. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بوریوال کاکړ اورو.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پیل کې لیکي په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو د کوم له کبله چې لږ تر لږه 43 کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني چارواکو وویل دا نه یوازې فرقهییزه نښته وه بلکې لومړی داسې یوه لویه پیښه وه چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعهګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړه یې وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځو ډلو منلې وه. خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعالې داعش نومې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله کومه چې په کلکه د شیعهګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوي څانګې مشر راجا عمر خطاب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نسته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه و ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جرنل لیکي چې کله پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي په دې ملک کې په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوری رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټوله آبادی دا وخت 180 میلیونه ده او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 29 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 90 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي کچيري پاکستان دا ځوان نسل پر شلور و نه هڅاوي ش روزګاري ورته برابر نه کړ او په سیاسي توګه یې پوهه ور نه کړه نو پر راتلونکي کې به د ملک په سیاسي اقتصادي او ټولنیز توګه له ګډوډۍ سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکي په اړه لا هم اندېښنې موجود دي هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمۍ ښکار دی او هم مایوسه دی. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. نوموړي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د خلیج شپږو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل. دا هیوادونه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي پروګرام ممکنه تړون اندېښمن کړي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ولسمشر باراک اوباما د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر موافقه به د خلیج هیوادونه له خطر سره مخامخ نه کړي. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادونو سره د مرستو د چټکولو او د ظرفیتونو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشوې. سره له دې چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې په خلیج کې خپلو متحدانو ته پوځي مرستې برابروي خو د سایبر سمندري سوداګرۍ او سرحدي امنیت په برخو کې نوې ژمنې به یې دا مرستې نورې هم پراخې کړي. د تهران د اټومي پروګرام په اړه له ایران سره خبرو په سیمه کې د امریکا او پخوانیو متحدانو اړیکې ترینګلې کړل. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وې د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او ایران به وکولی شي چې په دې پیسو خپل تعرضي فعالیتونه په سیمه کې پراخ کړي. پرون په داسې حال کې چې په کم دیوید کې خبرې روانې وې، د ایران د سمندري ځواکونو د غزمی کشتۍ په خلیج کې د سنگاپور پر یوې تجارتي کشتۍ ډزې وکړې. یو امریکایي مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي دي چې دا ډزې د ابو موسا ټاپو په جنوب کې وشوې. سپینې ماڼۍ وویل په دې پیښه کې امریکایان دخیل نه وو. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار وویل که څه هم په پرونۍ سرمشریزه کې دا مسله یاده نه شوه، خو دا پیښه د هغو ستونزو څرګندویه ده چې د خلیج هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. ولسمشر اوباما په کم دیوید کې اکثرا رسمي کتنې نه کوي، خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د غونډې لپاره د دې ځای له ټاکلو سره دوی تمه درلوده چې له عربي متحدانو سره به خاص بحثونه وشي. د کم دیوید په سرمشریزه کې د دوو هیوادونو قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی و، خو د خلیج نورو هیوادونو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه خو با نفوذه چارواکي دې غونډې ته استولي و. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دوه ورځې وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ د ده د ګډون خبر ورکړ وویل په غونډه کې به برخه ونخلي او پر ځای ولیعهد او مرستیال ولیعهد واشنګټن ته ولاړل.
دا وو احمد تکل. رویټرز خبری ایجنس هندي وزیر اعظم چین ته په سفر مقاله خبره کړ چې پکې راغلي دي دواړه هیوادونه د خپل منځي اختلافاتو باوجود له یو بل سره کاروباري اړیکې زیاتول غواړي. د مقاله مهمه برخه له اسرار عالم مومند اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته ویلي دي باید چې دواړه هیوادونه پر یو بل د اعتماد د بحالۍ لپاره خپل منځي اختلافات ختم او همکاري زیاته کړي. شی جین پینګ په خپل پلانني ټاټوبي کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته پر داسې حال میلمستیا ورکړې چې مودی د زیارت په ورځ چین ته خپله درې ورځنۍ دوره پیل کړه. چین او هندوستان چې پر یو بل اعتماد نه لري، خو د دې باوجود دواړه هیوادونه د خپل منځي کاروباري اړیکو د زیاتولو هڅې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویب پاڼې د دې هیواد د ولسمشر شی جین پینګ له قوله ویلي چې نوموړي هندي وزیر اعظم ته ویلي دي چې پر یو بل د باور د مضبوطولو او د دوړخیز اړیکو په لار کې موجودو خنډونو د له منځه وړلو لپاره به په ګډه سره کار کوي. په مقاله کې راغلي دي هند او چین پر پولو د شخړو څخه واخله تر د پاکستان ملاتړ پورې یو شمېر ستونزې لري. پاکستان چې له هند سره یې اړیکې په بشپړه توګه ښې نه دي، د چین دوست هیواد دی. د چین ولسمشر هندي وزیر اعظم ته ډېر په ټینګار سره ویلي دي په کار ده چې دواړه هیوادونه په نړیوالو او سیمه ییزو مسلو له یو بل سره همکاري پیاوړې کړي. چینی ولسمشر ویلي دي په کار ده چې چین او هندوستان د ریلوي، صنعتي پارکونو او نورو یو شمېر برخو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړي. نوموړي ژمنه کړې چې هغه به د چین کمپنیانې په هندوستان کې سرمایه کاری کولو ته وهڅوي. د چین ولسمشر هندي وزیر اعظم ته وویل په کار ده چې دواړه هیوادونه د خپلو ولسونو د ترقۍ لپاره د یو بل ستراتیژیکي ضرورتونه تسلیم کړي او دارنګ د پرمختګ لپاره شریک ملګرتیا پر مخ بوزي. په مقاله کې راغلي دي چې د چین ولسمشر څرګندونې د هغه کمپاین برخه ده چې د لارې نوموړی غواړي چې ولسي ملاتړ ترلاسه کړي. نوموړی په دې لټه کې هم دی چې په نړیوال سیاست کې د چین غټ رول جایز وګرځوي. د چین ولسمشر زیاته کړه چې چین غواړي د سیمه ییز امن او ثبات د پرمختګ لپاره له هند سره په ګډه کار وکړي.
دا وو اسرار عالم مومند. خبر هم د هند وزیر اعظم چین ته د سفر پاړه کېږي نو هم په دې موضوع نور معلومات درکوو. چارواکي وایي د هندي وزیر اعظم د چین سفر اجنډا پانګونې او دوه اړخیزه سوداګرۍ ته وده ورکول دي. خوشنونکي وایي مودي به په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره په نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې وکړي. احمد شازمی په خپل رپورټ کې دا موضوعات څېړلي دي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی دا لومړی سفر دی. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي پراوین سوامی وایي چې مودی د چین قدر کوي او هغه وخت هم د چین سفر کړی و کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فسادات وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی و.
وزیر اعظم مودی د چین ډېر قدر کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د ګجرات وزیر اعلی و هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی، خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چینه ډېر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي، نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریځ لري چې په هند کې د نامنې له کبله یې زیاته پانګونه نه ده کړې، خو دا ځل به د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي. په ځانګړې توګه په شخصي څنګه کې
چین په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل او ټاکل شوې ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 45 بلیون ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مند دي. سوامي زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان 10-15 کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہیلہ لری چی چین با دا ریل او سڑک پا برخه کے پانگوانا وکڑی دا دے لپارا دا پیسو زیات اڑتیا دا او چین لہاغو حیوادون سخدائی چی دا پانگوانا لپارا دیر زیات پیسی لری او هغه پا تجارت یا سوداگرائی کے لگول غواڑی. مودی با وس چین تا دا باور ورکوی چی دا انفراسٹرکچر یا بیخبینا پا برخه کے دا پانگوانا شتا خندونا پا راتلون کو کلونو کے پا کرارا لری کڑی.
دنوں میں اور سالوں میں ہٹائی جائیں گے دیرے دیرے.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامی څه دا ډول فکر لري؟
ان دونو لیډرو کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی، یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے.
دوڑ مشران د پاکستان پاڑ زیات خبری و نکڑی زکہ دے سفر مهم ایجنڈا تجارت یا سوداگری دا، خو نور ہندی او چینائی چارواکی با پنور غونډو کې پر سیمای زمینیت باس کوي، زکہ هند فکر کوي چې چین وس په افغانستان کې مهم رول لري او بل خوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري، نو پر سیمای زمینیت او د نام نه او تر هغه په برخه کې بعد پاکستان پاڑ ضرور باس کیږي. خو په هند کې پالیسی جوړون کې زیات تمنه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لوی پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د چین ولسمشر
شی جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی وو او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
تاسو د مچا زمي ریپورت واوریدلو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس واره رسیدلې د هفتوار مزایا پروګرام پام کوه. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار امان الله ناصر جوړ کړی دی، راځي چې ورته غوږ شو.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او زیم به کلمی خود گورگین جمال میرچکه. نوگرانو روپی زده اسملی زده اوریدونکو د ټول نوڑان دی ومنی، نور خوچه نلرو زمون دعاگانی او بیا ومنی د میډیکل دو نمبر دوایانی او بیا به کول حیران خان ومنی دو نمبر حق اسملیانی چې اوس یې دی هم انجوای کوي د حق دو نمبر اسملو دو نمبر کرسیانی برداش کوي پرو ډونو باندې دو نمبر گاډیانی د خرو ریډیانی د مچانو للاس تکی توری مٹایانی او جلی بیانی برداش کوي د خار بند گټران او بند نالیانی د سیاست دانانو سرناوی او د پودریانو چالاکیانی د سرکاری ټیچرانو غیر حاضریانی او د زړو گاډو پنچریانی ادا کی د پولیسو چای پانیانی او چای پاچانی او انتظار وکی د روانی دی د اغواکارانو پرچانی. الکو فرمایشونه پورکی کنی درغلی د مور خیراوی او د بیگم صاحبه پیزار او چای دانیانی جنگ جگڑا پیغورونه او نادانیان. نوگرانو سرگردانو او ناتوانو او ریدونگو بریکنگ نیوز ده چې حیران خان او د ملګری د نوی ملک ناپرسان د جوړیدونه سمدستی روستو یواری بیرته هغه اسملی ته تشریف وړی دی چې به کول یې د خپل دو نمبره او د دهندلی په سبب جوړه شوې ده. راشئ چې د ده سره په همدې حق له خبرې وکړو. دا وخت حیران خان صاحب او توتکی چکری په سټوډیو ګډبړیشن کې ناست دي، د دوی سرنا ته غوږ او سپږمې شئ.
سر تاسو ویل چې مونږ نوی نظام جوړو، نوی ملک ناپرسان جوړو، دا به کله جوړوې؟
جوړ شو تو تکو نوی ملک ناپرسان جوړ شو.
نوی ملک ناپرسان کمه دی، چرته دی، کم ځای ده چرته د تبدیلی هغه زوړ خار دی هغه لوډ شیډنګ دی هغه زړه اسمبلی ده هغه زړه ډاکوګان توبه سیاستدانان پکې ناست دي
تو تک ته خود از خبری که لکه په سنگاپور کې چیناسته تا ته خو معلومه ده چې زمونږ دیسی سیاستدانان هر ښه کار د ځان دپاره کوي او بیا تا د پښتو هغه مثال نه دی اورېدلی وای اول ځان بیا جان نو ما هم اوله تبدیلی په خپل کور کې راوسته
په کور کې
ته کینو کا کینه کې ګرسره یې مکوه د کومې ورځې نه چې ستا ورینداره ریفام خان کور ته راغلې ده زما په کور کې تبدیلی تبدیلی راغلې ده کور مې د نوي سره ریفام شو کنه په ما کې په خپله ډېره لویه تبدیلی راغله کنه
اوهو موږ ستا او ستا د کور تبدیلی څه کوو دا راته ووایه په ملکې ناپرسان کې به کله تبدیلی راولې
بېوقوفي چې په ما کې تبدیلی راشي زما په کور کې تبدیلی راشي نو به په ملک کې اتوماتیکلی تبدیلی راځي کنه
یې څه تبدیلی راغلې ده پتا کې
کمال کوي ایسې ویسې تبدیلی پخوا ستا یاد نه شي څنګه درنې به مې کولې او څومره اوږدې به مې کولې څنګه جلسې به مې کولې او بیا څومره درنې به مې کولې په اسمبلۍ به مې حملې کولې په ټیویانو به مې څنګه توبې کولې د واده پسته په دې کې څومره تبدیلی راغلې ده د واده د مخه به مې نیمه تنخوا په ایزي لوډو کې شپه به مې په للي للو کې اوس د واده بعد شکر الحمدلله سترګې مې رڼې شوې عقل مې کار شروع کړ پاتې درنې شوې احتجاجونه او جلسې شوې ختمې جګړې او پډې شوې واپس استعفې شوې د اسمبلۍ یخې سایې شوې کرسۍ پستې شوې تنخوا شروع بادام او پستې شوې د خلکو سره هیرې وعدې شوې سرکاري دعوتونه او دورې شوې ګرمې پراټې او یخې شوملې شوې
ها نو دا ټول درنې جلسې او جلوسونه تا صرف د خپل واده د پاره کول
نه 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 صرف د ځان د پاره نه بلکې زه خوس میخ رشید او التواف حسین ته هم دا مشوره ورکوم چې که غواړئ تاسو هم په ارامه شي او د ملک ناپرسان خلک هم په ارامه شي نو ودونه وکړئ خپل کورونه هم آباد کړئ او د نورو کورونه هم آبادېدو ته پرېږدئ
نه د دې سره د واده څه تعلق دی
های 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 تو تکو دا زما تجربه ده چې کم سړی په لسو لسو پهلوانانو نه غزارېږي هغه ته واده ور وکړه داسې به غزار شي او داسې به بېزار شي او بیا به داسې خواروزار شي چې نه به د اخوي او نه به د ټوخ بس ټول ورځ به پروت وي یا خو به مچان پر ګونېږي او یا به بیا پیغورونه غیبتونه او سینډلونه پر اورېږي او که دا دواړه نه وي نو بیا به په یو زاړه سایکل سپور او یو زړه ټوکرۍ په لاس کې د الوګانو ټرماټرانو ټیپرو او د الونو د قیمت تپوسونه کوي
اخه اوس به ته څه کوې د ناراض شریف سره پیسې ملې کې
رور دی شریف زمونږ رور دی رور دی شریف زمونږ رور دی
ها د څه وې هغه خو ستاسو تر ټولو لوی دښمنو
های وای ما چې میګا دمبوره چې میګا دماغ می کار نه کوو په سترګو می پردې غوړېدلی وي دو نیم کال می نه حق ضایع کړو کشکې ما هم د مولانا فضل ایران رنګه د محبوب خان رنګه د وزیر اعظم ناراض شریف نه منه نیولې وای نن به می شل سره ګوتې په غوړو کې وای
اسکیوز می ګوتې لس وی
ولی بابی ریفام خان دی هېره شوه
نه دا د بابی نوم ریفام خان ولیده
ولی دا زه څومره ریفام کړم نو خو ریفام شو کنه
اخه داستا او د التواف حسین صاحب ډېر زړه دښمنی روانه ده دا ولی
تا نه دی اورېدلی چې خوریې د ماما د مینې دښمن وي هغه زما ماما دی ماما دی ماما ماما دی ماما دی ماما دی ماما
نه دا ستاسو په جګړه کې بیا خوریې او ماما لکه مراغې
ولی ته نه یې خبره التواف حسین صاحب زما ماما دے کنا ماما دے ماما ماما دے ماما دے ماما دے ماما
ها اغا سنگا
زما مور هم دا غوی دا کلی نراغلی دا نو ماما خوشو کنا
توبه 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 گرانو او نادانو ملگرو دا سیاست دانان خو ټول سره رشته داران دی زکه خو یوې خواته دوی او بلې خواته خوار و زار عوام دی
نو گرانو او دا سیاست په گرداب کې راګر شوی اوریدونکو تر څو پورې چې مونږ او تاسو ټولو د سیاست ایک دونی دونی او دو دونی چار نوی زده کړي دغه رنګه به په جال کې راګیر پراته یو او دغه لوبې به راباندې کېږي په همدې موضوع باندې نن یو سیاست ځپلی شاعر مونږ خپلې سټوډیو ته رابللی دی یو مثال به تاسو اورېدلی وي اکثره سیاستدانان یې استعمالوي چې رضیه غونډو مې گیر گئی دا شاعر رضیه خونه ده البته یو شریف انسان ورته ویلی شي نه 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 هغه شریف نه دا نه نارا شریف دی نه شیربا شریف دی نه بابرا شریف دی بلکې یو عام سیده او ساده شریف سړی دی دی به خپل کلام په ترنم کې تر تاسو پورې درورسوي تاسو او شاعر شریف علی خان شریف
کزه شریف نوی او بیا دبل شریف نوی نو نن به خواروزار نوی نو زمارنگ خواروزارو او شریف اوریدنگو د عرفان خان اغا غزل خوب تاسی اوریدلیوی چی وی لکو مزرگی تر نیدی نوی لکو متر منز فاصلی نوی ما هم په دې مځکه یو غزل جوړه کړې ده په ترنوم کې یې ملاحظه کې دلته که قانون د توپنچې نه وې زما رنګ شریف به پورتړې نه وې دلته که قانون د توپنچې نه وې زما رنګ شریف به پورتړې نه وې زهم منسٹر او سنیٹر بوم زهم منسٹر او سنیٹر بوم دل تک رواج دل فابه نوه زمارنگ شرب پر تڑه نوه زکا هم غوڑ جبه او چالا کوم زکا هم غوڑ جبه او چالا کوم خوار چوکی داری کی بدش پی نوی زمارنگ شریف بپر تڑی نوی زبا هم دا دوی رنگ پر مخوام زبا هم دا دوی رنگ پر مخوام پکور کی زما کدوی مینی نوی زمارنگ شریف بپر تڑی نوی دل تک د علم پوه قادر و دل تک د علم پوه قادر و زتر شا او مختب بوزی نوی زمارنگ شریب پر تڑی نوی زمان نسب مدام لباد و ڈاک نو زمان نسب مدام لباد و ڈاک نو هرش پاک کور کی پٹاٹے نوے زمارنگ شریف بپر تڑے نوے کش کی میرشتیا کم دروغ دیر ویل کش کی میرشتیا کم دروغ دیر ویل پسٹ بخوڑلی می ڈنڈے نوے زمارنگ شریف بپر تڑے نوے ما بطری نصر صدق کیڑے و ما بطری نصر صدق کیڑے و یاره که دسترگی ده میره نوه زما رنگ شری بپر تڑه نوه ما بد مجنون ریکارد مات کرده و ما بد مجنون ریکارد مات کرده و گرانی که پا عشق دا خرچه نوه زما رنگ شری بپر تڑه نوه ای ناسار کشکی ٹیک دار ویت ای ناسار کشکی ٹیک دار ویت اس بل غڑه اول چی پخی نوی زما رنگ شری بپر تڑی نوی دل تک کانون ده تو پنچه نوی زما رنگ شری بپر تڑی نوی او پام کوا ای شریفانو شریف بدماش فیلم مکتله ده او شریف نه شریف بدماش او پام کوا کنی کنی درغ لسکان او دنده پام کوا
وایس اف امریکا دیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو